د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشی ز زیبا خادم یم دا د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واره
امریکا د افغانستان سره د 200 هلیکاپټرو او نور الوتکو مرسته کوي د آلمان سره نو علي خبر ورکړی دی چې پولیس یو مشکوک طالب قومندان نیولې او عرب هیوادونو یو شمیر مخالف مشران په اردن کې غونډه کوي او د فلسطیني هیواد د رامنځته کېدو لپاره په توافق خبرې کوي
په افغانستان کې چې پسرلي کې هوا مخ په تودېدو شي نو جګړې هم زور اخلي د افغانستان حکومت د قطعاتو شمیر دوه برابره کوي د ایران جمهور رئیس حسن روحاني او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یو بل سره کتلي د سوریې او په نورو اقتصادي مسلو غږېدلې دي د دې او نورو مطالبو د تفصیل له مخکې متي الله عابد د دې ساعت خبرونه وایي
امریکا د افغانستان سره د 200 هلیکاپټرو او نور الوتکو مرسته کوي د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وی د مرستې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د سرول کلن پلان له مخې ورکول کیږي ښاغلي وزیر ویل تمه کیږي چې امریکا یو جوړ کړی هیئت به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته راشي او په همدې هکله به خبرې وکړي د ننګرهار د خیوې په ولسوالۍ کې د افغانستان بانک د ختیځ زون د رئیس په کور د ځانګړو قوو په عملیاتو کې درې کسه وژل شوي او 15 مشهور کسان د حکومت قواو ځان سره وړي دي دغه پیښه بیګا د تاران په سیمه کې شوې ده د ننګرهار د والي نطاق عطاالله خیګڼي ویلي دي چې دغه عملیات د داعش د ډلې د غړو د نیولو لپاره شوي وو په افغانستان کې به په دریو میاشتو کې د الکترونیکي تذکرو د ازموینې پړاو پیل شي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د وزارت احوال او نفوس د ثبت اداره وایي چې لومړی پړاو به شپږ میاشتې وخت ونیسي چې په ترڅ کې به د ثبت شوو 500,000 کسانو ته چې هویت یې تثبیت شوی دی الکترونیکي تذکرې ورکړل شي د دې ادارې مشر همایون محتاط وایي
مزایا اقتصادي برنامه
د دې برنامه اقتصادي ګټې د ځینو اندېښنو څخه لوړه خبره وه چې زموږ خلکو په دې اړه درلودې کوم معلومات چې د کارتونو پر مخ وو هغه اته معلومات ول چې د کارتونو پر مخ لیکلي وو په ټول کې شپږ دېرش معلومات زموږ په ډیټابیس کې د یو شخص په اړه ثبتېږي د شپږ دېرشو معلومات څخه اته معلومات د کارتونو پر مخ
د افغانستان جمهور رئیس دا هدایت ورکړی چې دا بهیر باید زر پیل شي د ازموینې دورې لګښت چې 400,000,000 ته رسیږي د مالی وزارت لخوا برابرېږي د جرمني فدرال څارنوالۍ د سه شنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې پولیسو یو مشکوک طالب قومندان نیولی چې ګمان کیږي لس کاله پخوا یې په حمله کې لاس درلودو چې لږ تر لږه 14 افغان او امریکایي عسکر پکې وژل شوي وو د جرمني د فدرال څارنوالۍ دفتر ویلي چې دا 30 افغان عبدالله نومیږي او د مارچ په 13 د اوږدو تحقیقاتو او تعقیب وروسته په بورایا ایالت کې ونیولی شو د دې مشکوک شخص په اړه ویل شوي چې 2005 کال کې د طالبانو د تحریک فعال غړی او 2005 کال کې د خپل پلان لخوا د طالبانو د یو ډلې مشر شو چې راکټونه بمونه او وسلې ترلاسه کړي یوازې 2005 جولای میاشت کې جرمني ته پناه ویوړه د جرمني د څارنوالۍ اعلامیه کې ویل شوي چې په افغان امریکایي عسکرو برید په کنړ کې شوی خو دا نه دي ویلي چې دا برید په کم کال کې شوی افغان ځانګړو قواوو په هلمند کې بیا د مخدره موادو کارخانې له منځه وړي د هلمند په ولایت کې 2015 میوان قلوردو قومندان جنرال ولی احمد احمدزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ځانګړو قواوو بیګا د نوزاد په ولسوالۍ کې د نشه یي موادو ضد عملیاتو کې دوه کارخانې تباه کړې دي په برتانیا کې نن د چهارشنبې په ورځ د ډیرو خلکو پام د پارلمان هغه پریکړې ته اړوي چې اروپایي ټولنه د وتلو د رسمي پیل کېدو لپاره خبرې پیلوي د دې اتحادیې د اصولو د 50مې مادې له مخې صدر اعظم تریسا مې به اروپایي اتحادیې ته رسمي لیک وسپاري چې هیواد یې ترې جلا کیږي 14 کال د جون په میاشت کې برطانویانو د یوې ریفرنډم د لارې په سلو کې 250 د اروپا اتحاد ته د وتلو په ملاتړ رای ورکړې وه. د عرب هیوادونو یو شمېر مخالف مشران په اردن کې راغونډ شوي او نن یې د یو فلسطیني هیواد رامنځته کېدو لپاره په ګډو توافق خبرې کړې دي. د اردن بادشاه عبدالله د سه شنبې په ورځ د ملک عالیه په نړیوال هوایي ډګر کې عربي نړۍ مشرانو ته هرکلی وویل. په دې کې د کویت امیر صبا ال احمد جابر صبا او د سوډان جمهور رئیس عمر بشیر هم شامل وو. د اردن مقامات وایي توقع کېږي چې دا به د عرب هیوادونو یو تر ټولو لویه غونډه وي او په همدې خاطر په پلازمېنه عمان کې سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. عرب مشران په منځني ختیځ کې د فلسطین او اسرائیل د دوه مستقل هیوادونو د رامنځته کېدو د طرحې سره همغږی دي. تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. د پاکستان یوې محکمې امریکا ته د هغه شخص پارل په موقتي ډول بند کړی دي چې په امریکا کې د تروریستي حملو د پلان کولو تور پرې لګېدلی. په دغه شخص چې طلحه هارون نومیږي دا تور دی چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په همکارۍ پلان درلودو چې د نیویار په ایالت کې تروریستي حملې وکړي. د هارون مدافع وکیل طارق اسد اے پی خبری اجنس ته ویلي دي چې په اسلام آباد کې سترې محکمې د تورن شخص د پلار د غوښتنې په حق کې پرېکړه وکړه او امریکا ته د هغه د سپارلو مخه ونیوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د فیسبوک مسؤلینو ورته اطمینان ورکړی چې د فیسبوک په پاڼه د کفري مطالبو په اړه د هغوی په اندېښنو غور کوي او د همدې موضوع د بحث لپاره به یو پلاوی پاکستان ته ورشي چې د حکومت سره پرې خبرې وکړي. تېره اونۍ وزیر نثار علی خان خبرداری ورکړو چې که فیسبوک په پاکستان کې په خپله ټولنیزه پاڼه د کفري مطالبه په مقابل کې جدي اقدام ونه کړي نو دوی به په وړاندې سخت قانوني چلند وکړي او د فیسبوک د مسؤلینو سره د لیدنې غوښتنه هم کړې ده. او په سوریه کې یو امریکایي عسکر په خپل مړ شوی دی. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې خلاف جنګیږي وایي یو امریکایي عسکر د سوریه په شمال کې مړ شوی او ګمان کېږي چې په خپل مرګ مړ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ترکیې ته سفر کوي. د امریکا د چارواکو په وینا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ترکیې ته په رسمي سفر ځي. د سوریې د راقا د ښار نه د اسلامي دولت یا داعش ډلې د ایستلو لپاره د عملیاتو په هکله به خبرې کېږي او دی به د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره هم په انقره کې وګوري. او وروستۍ خبر دا ده چې د امریکا د استازو په مجلس کې د استخباراتو د کمیټې مشر جان نینس چې په جنجالونو کې ګیر دی د یوې اونۍ لپاره د کمیټې کارونه بند کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیجونه واوریدل. تاکل شوې ده چې د پاکستان په خوانی لوی درسیز راحل شریف د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم ضد د نوي ائتلاف مشر شي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې راځو دې ته چې په افغانستان کې چې کله په پسرلي کې هوا مخ په تودېدو شي نو جګړې هم ورسره زور اخلي او د افغانستان حکومت د خاصو قطعاتو د عسکرو شمیر دوه برابره کوي. اوس ول زر روزل شوي کماندو په افغانستان کې د 100% نظامی عملیاتو مسؤلیت لري.
د اردو خاص قطعات د پاوز د ملاتیر د ملي اردو د خاصو عملیاتو په یو روزنیز مرکز کې سرتیری ډاډه دي چې کولی شي خپل چارې په پوره متانت سرته ورسوي. کله چې دغه ځواکونه د جګړو میدان ته ځینو تر روزنې لاندې عساکر به تر زده کړو وروسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو نظامي عملیاتو مسؤلیت پر غاړه واخلي. د دوی مهمه دنده بداوی چې د وسلوالو زالې ډړې وړې کړي او له خارون څخه تر هغه وشړي
زیات شوه. اما ما ادامه میتیم به ما عملیات
زموږ عملیات زیات چی ویدی خو موږ د تیر په تیر خپل عملیاتو ته دوام ورکو. زموږ لپاره کوم سونز نه د جوړ کړي. زموږ پروګرام منظم پر مخ دی او د هر ډول عملیاتو د سرتر رسولو لپاره چمتو یو.
ماده سیم وظایف خود اجرا میکنیم.
د افغانستان د حکومت نړیواله متحدینو د افغان ملي اردو خاص قطعاتو عملیات ستایل دي. ځینې اندېښنه لري چې په اکثر عملیاتو کې د خاصو ځواکونو شمولیت دغه ځواک تر فشار لاندې راوستی دی. په تیرو دوو کلونو کې چې اکثره نړیوال عساکر له افغانستان څخه وتلي دي افغان امنیتي ځواکونو هڅه کړې چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه ډپ کړي.
قطعات کوماندو ما باید نیرومنتر شوه.
زموږ کوماندو قطعات باید نور هم قوي شي، وسلې، مهمات او نوي وسایط ترلاسه کړي. په دې اړه کار روان دی او هغه څه چې د دوی اړتیاوي موږ یې آماده کوو
و چیزی کی ضرور است هم کار میشه برای قطعات کماندوی ما.
خاص قطعات د افغانستان د درې سوه زره کسیز ملي اردو یوه کوچنۍ برخه جوړوي، خو دغه ځواک په لږ تر لږه 70% نظامی عملیاتو کې ونډه لري. که څه هم چې پر خاصو قطعاتو د افغان حکومت اتکا ډیره ده، خو د هغه هیواد لپاره چې ګڼې مالی نیمګړتیاوې لري د دغو ځواکونو تجهیز او اکمال آسان کار نه بریښي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي هغه راپورټونه صحیح نه دي چې ګوند د دیورند د کرخې په غاړو کې د موانعو د جوړولو په حقله د افغانستان او د پاکستان د چارواکو ترمنځ موافقه شوې ده. د دغه شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د چهارشنبه په ورځ د ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د پاکستان له لوري د موانعو جوړولو مخالف دی او په ټول قدرت به مخه ونیسي. په عین حال کې یو شمیر افغان کارپوهان بیا دغه ډول څرګندونې د پاکستانی مطبوعاتو منفی تبلیغات بولي. د ازادي راډیو خبریال عبادالله هنانزی رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو شمیر پاکستانیو رسنیو هغه ادعا ردوي چې ګواکې د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو له لوري د موانعو د جوړولو په اړه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ د لندن په وروستۍ ناسته کې توافق شوی. د دغه شورا د دفتر ویان تواب غورزنګ د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د لندن د درې اړخیزې ناستې عمده تمرکز پر هغو لیستونو و کوم چې له ترهګرۍ سره د مبارزې د موثریت په برخه کې دواړو هیوادونو یو بل ته سپارلی و. خغلی غورزنګ وایي د افغانستان دولت به په ټول قوت سره د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د موانعو د جوړولو مخه ونیسي.
د افغانستان دولت د پاوز د دې اقداماتو سره مخالف دی او هر هغه اقدام چې د امنیت د تامین یا د هر بل هدف لپاره ډیورن د فرضي کرخې په امتداد کې پاکستاني لوري څخه کیږي تر څو چې د دواړو لورو تر توافق موجود نه وي، نه یوازې حقوقي او قانوني توجیه نه لري بلکې نه عملي دی، نه ممکن دی او نه هم د کار نتیجه ورکوي.
د پاکستان جنگ ورځپاڼې او ځینو نورو رسنیو راپور ورکړی چې دا پریکړه د لندن په وروستۍ ناسته کې د ولسمشر غنی د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر او د پاکستاني سیال سرتاج عزیز ترمنځ د بریتانیا په منځګړیتوب شوې. پاکستانی رسنیو همدارز لیکلي چې پاکستان تر اوسه د ډیورن په اوږدو کې شپېته وړوکي کلاوې یا پوستې هم جوړې کړي او پلان دی چې 400 نورې هم جوړې کړي او د کار لپاره د پاکستان حکومت 12 میلیارده کلدارې هم ځانګړې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې پر ډیورن کرخه د قطارې پر جوړولو اعتراض کړی او ویلي دي چې د پاکستان دا اقدام د افغانستان لپاره د منلو نه دی او د تروریزم پر ضد له مبارزې سره مرسته نه کوي. له دې مخکې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د ډیورن کرخې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د موانعو د جوړولو مسلې ته په اشارې سره ویلي د کرخې اخوا ته چې کوم خوځښتونه د پاکستان لخوا پیل شوي د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د مرستې پر ځای د کرخې دواړو خواو ته د خلکو د اندېښنې لامل ګرځي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپو فیض الله جلال وایي پاکستانی رسنۍ په دې برخه کې لکم دلیل او اسناد پرته داسې اداوې نه کوي او ممکن د لندن په وروستۍ غونډه کې د افغان او پاکستانیو چارواکو ترمنځ کومه خبره په دې اړه شوې وي. خو سیاسي کارپو ودیر صافی وایي پاکستانی رسنۍ تر ډیره د پاکستان د استخباراتو تر اغیز لاندې دي او هغه څه خبروي چې ISI ورته وایي.
دا هغه رسنۍ دي چې دا خبرونه سرات په پاکستان کې کوي چې ډایرکټ د دوی جاسوسي نظام نه، د ISI نه او د پاوج نه مقاله اخلي، هدایت اخلي، نظر اخلي او فیصله اخلي او د نشرایی د عامه ازانو د ملي او بین المللي د غولولو لپاره.
دای وای چې حکومت او ملت باید د ډیورن په اړه واحد دریس خپل کړي او د پاکستان دا ډول ورانکار کړنو ته اجازه ورنکړي. د افغانستان مشرانو جرګې هم تر دې وړاندې د پاکستان دغه اقدام د ټولو نړیوالو موازینو خلاف بللې او افغان حکومت څخه غوښتي چې په دې برخه کې خپل دریز روخانه او رسمان د ملګرو ملتونو ملي امنیت شورا ته شکایت وکړي. عباد الله هننزه، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شنبه په ورځ کتلی دي د سوریې په بحران، په اقتصادي مسایلو، د سیمې په امنیت، د ایران د انرژي په سکتور کې د پانګې اچونې او په ایران د روسیې د وسلو په پلورلو غږیدلی دي.
ولادیمیر پوتین او حسن روحانی د کرملن په ماڼۍ کې د اقتصادي او سیاسي همکارۍ په اړه بحث وکړ. د منځنۍ ختیځ مسایل او د سوریې جګړه هم په بحث کې شامل و.
زمونږ نهایی مقصد په سیمه کې سوله او ثبات دی. زمونږ د اړیکو انکشاف د بل اړخ پر ضد نه دی.
تحلیل کوونکي وایي څرنګه چې ایران په منځنۍ ختیځ کې کم ملګري لري، نو له روسیې نه غواړي چې په منځنۍ ختیځ کې ملاتړ
وکړي.
د روحانی لپاره په دې سیمه کې د روسیې ملاتړ ډیر مهم دی.
د روسیې دریز هغه وخت پر مخ ولاړ چې متحده ایالاتو د روسیې له جګړې نه پخه وایستله. دې کار روسیې ته اجازه ورکړله چې په سوریه کې یو یوازینی برلاسی لوبغاړی شي. د تیر کال په اګست کې روسیې د ایران له خاورې نه هوایي ماموریتونه پیل کړل چې د بشار الاسد رژیم په پښو ودروي. د دمشق ملاتړ روسیې ته ګټه وکړله.
پوتین له دې نه دا ګټه واخیستله چې د قدرت خلا چې د امریکا له وتلو نه راپیدا شوې وه ډکه کړي. هغه تل د قدرت له خلا نه ګټه اخلي.
له بل پلوه مسکو هیله من دی چې له امریکا سره د ډونالډ ټرمپ په اداره کې ښې اړیکې ولري، خو هغه د ایران خلاف سخت اقدامات غواړي.
په دې ستونزه ښایي بحث وشي. زه پوهیږم د ایران په رسنیو کې پرې کله ناکله بحث کیږي، خو زه پوهیږم چې د هغوی د اندېښنې لپاره خاص دلیل نشته.
روسیه له اسرائیل سره هم چې د ایران پوخ دښمن دی خپلې اړیکې پراخوي. دا هم د ایران لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. خو د روسیې او ایران اصلي مقصد په منځني ختیځ کې د لویدیځ په تیره د امریکا د نفوذ کموالی دی.
روسیه او ایران په دې کې ډېر تکړه دي چې خپل اختلافات د خپل اصلي مقصد لپاره له نظره وغورځوي. هغوی دواړه په دې کې یو بل ته ضرورت لري.
له بل پلوه روحانی له روسیې سره د وسلو او انرژۍ په معامله کې شخصي ګټه هم لري، ځکه د مې په میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو نه مخکې دا د هغه وروستی بهرنی سفر دی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ټاکل شوی ده چې د پاکستان پخوانی لوی درستیز راحیل شریف د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم ضد د نوي ائتلاف مشر شي. دا داسې یو اقدام دی چې د کورني مخالفت او انتقادونو نه علاوه ګاونډی ایران هم ناامیده کړی دی. خبریال ایاز ګل د اسلام آباد نه رپورټ رالیږلی دی.
د پاکستانی مامورانو او نږدې همکارانو په قول احتمال لري چې راحیل شریف د بلې میاشتې په سر کې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د هغه څه وظیفه په غاړه واخلي چې مبصرینو ته د مسلمانانو ناټو وایي. دوی ویلې د دغه نظامي ائتلاف مرکز به په ریاست کې وي چې 9 غړي هیوادونه دي او د شریف لومړۍ وظیفه به دا وي چې د دغه ائتلاف نظامي جوړښت سره برابر کړي. جنرال شریف د 13 نومبر په میاشت کې تقاوت وکړ او دا امتیاز ورکولی کېږي چې په خپله 3 دوره کې پاکستاني طالبان او نور افراطیان وځپل. د تروریزم ضد عملیاتو په پاکستان کې د افراطیانو تاوتریخوالی په پوره اندازه کم کړی دی. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دغه پریکړې نه د دفاع کولو په ترڅ کې وویل د دواړو حکومتونو ترمنځ د بندوبست په نتیجه کې د شریف مقرري وشوله او اجازه ورکړه شوله چې د دغه ائتلاف ستر قومندان شي. آصف د جویو محلي تلویزیون ته وویل له سعودي عربستان نه د لیږل شوي غوښتنلیک د رسېدو نه وروسته موږ ورته لیکلې اجازه ورکړه، مګر شیعه مشرانو، سیاسي ګوندونو او په پاکستان کې څارونکو د حکومت دغه اقدام غندلی دی او همدغه راز د دغې وظیفې په منلو سره شریف پوهیږي چې دا به کورني فرقهیي سیالۍ ته لمن ووهي او همدغه راز د ده ادبار او هغه روغنیتي ته به تاوان ورسوي چې د لاسته راوړې وه. سعودي مامورانو او د دغه ائتلاف اعلان په 2015 کال کې کړی و چې د تروریزم په خاصه توګه د اسلامي دولت د ډلې د ګواښ په خلاف وجنګیږي، مګر رقیب ایران یې له پیل نه مخالف و او د دې په خلاف یې تبلیغ کوو او په دې عقیده دی چې دا په سیمه کې د سعودي عربستان نفوذ زیاتوي. په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست په دې هفته کې ویلې د دوه حکومت په پرله پسې توګه پاکستانی مشرانو ته د دغې پریکړې په باره کې خپل اندېښنه څرګنده کړې ده چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف کې ګډون وکړي. د خبرداري ورکړه چې دغه اقدام دو اړخیزو روابطو ته تاوان رسولی شي چې لا پخوا د ایران په خلاف د سنی افراطیانو په سر چې د پاکستان له خاورې نه په ایران باندې حملې کوي روابط خړ پل دي. ایران او پاکستان زر کیلومتره ګډ سرحد لري. دوست د دوشنبه په ورځ د وخت په نامو محلي تلویزیون ته وویل دوی د دغه موضوع د ځینې عواقب په باره کې اندېښمن دي. کله چې ورنه پوښتنه وشوله چې ولې تهران د جنرال شریف له مقررې سره مخالف ده، ده په دې باره کې تفصیل ورنکړ. د ایران سفیر وویل اسلام آباد باید د ده په ځای چې د اسلامي ملکونو ترمنځ منځګړي په حیث رول لوبولی وی او له خپل نفوذ نه کار اخیستی وی. ده د تهران او ریاض ترمنځ د اسلام آباد نږدې اړیکو ته اشاره وکړه. دوست څرګنده کړه دوی خوشبینه نه دي چې دغه اقدام به ستونزه حل کړي او واټن به سره نږدې کړي. پاکستان تل کوشش کوي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په اړیکو کې توازن وساتي، لیکن د پاکستان د دفاع وزیر آصف ویلي حکومت به د ایران د اندېښنو غم وخوري خو تفصیل یې ورنکړ. ریاض کله ناکله اسلام آباد ته تیل په نسې ورکوي او نقد پیسې ورکوي چې د پاکستاني اقتصاد سره مرسته وشي. انتقاد کوونکي په ایران او سعودي عربستان باندې ملامتیا چوي چې په پاکستان کې سنی او شیعه فرقه‌ای رقابت ته لمن وهي چې د کلونو په اوږدو کې په زرګونو کسان پکې وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د کورنی فشار له کبله په 2015 کال کې د سعودي عربستان په مشرۍ عملیاتو کې شامل نه شو چې په یمن کې د حوثی اغیانو په خلاف کېدل. پارلمان نواز شریف په دغه عملیاتو کې له شاملېدو نه منع کړ او وایي په خارجي جنجال کې د پاکستان شاملېدل به او د هیواد د ننه به فرقه‌ای تاوتریخوالي ته لمن ووهي او په اسلامي نړۍ کې به دوستان خواشینی کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان او چین استازي د ګډو اقتصادي همکاریو د پراختیا او د ترانزیتي لارو د جوړولو په سر د بحث د پرانن په کابل کې په یو ورځنی سیمینار کې خبري کړې دي. د افغانستان د بارني چارو د وزارت سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزي په دغه سیمینار کې ویل چې افغانستان د سیمه د هوادونو د نخلولو په برخه کې مهم رول لري او ټینګار وکړ چې د سیاسي سیالیو په ځای باید په سیمه کې اقتصادي رقابتونو او سیالیو ته ارزښت ورکړل شي. خبريال لیمه نیازی د کابل نه راپورټ راکړی دی.
د افغانستان او چین استازو د چهارشنبه په ورځ د ګډو اقتصادي همکاریو د پراختیا او د ترانزیتي لارو د جوړولو په موخه د یو کمربند او یو سرک په نوم یو ورځنی سیمینار پیل کړ. په دغه ورځنی سیمینار کې د ګډون او بحث لپاره له چین څخه یو شپږ کسیز حکومتي پلاوی کابل ته راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په دغه سیمینار کې د وینا پر مهال وویل چې د سیمې د هیوادونو د نخلولو او د سوداګرۍ د پراختیا په موخه د ترانزیتي لارو جوړول د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. خغلی کرزي وویل
د چین او افغانستان ترمنځ د آزاد سوداګرۍ او د کابل او رومچی ترمنځ د مستقیمو پروازونو بیا پیل دوه ښه مثالونه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او همداشان د یو کمربند او یو سرک د ابتکار د عملی کېدو په برخه کې ګټور ثابتېدلی شي.
خغلی کرزی د قراز وویل د افغانستان جغرافیایي موقعیت د سیمه د هوادونو په نخلولو کې اساسي رول لوبولی شي. افغان چارواکي وایي چې په سیمه کې د لوی اقتصادي پروژو عملی کول د ټولو هوادونو په ګټه دی او تل ټینګار کړی چې د سیمه هوادونو باید د سیاسي سیالیو پر ځای اقتصادي سیالیو ته زیات ارزښت ورکړي. دغه سیمینار د آسیا زړه هوادونو یا د استانبول د پروسې او ریکا په کانفرنس کې د افغانستان او چین هوادونو د شوژمنو د عملی کولو لپاره په کابل کې جوړ شوی و. دغه سیمینار اصلي موخه د سیمې د هوادونو په کچه د اتصال رامنځته کېدل، د سوداګریزو فعالیتونو ډېرېدل، پانګونه او د هوادونو د وګړو ترمنځ د اړیکو پراخېدل دي.
په کابل کې د چین سفیر یو جینګ د سیمینار ګډونوالو ته وویل چې افغانستان د یو کمربند او یو سړک په ابتکار کې د چین هیواد مهم شریک ګڼل کیږي او زیاته کړه چې په دې برخه کې د دواړو هیوادونو حکومتونه د نظر یووالی لري. ښاغلی یو جینګ وویل،
موږ په دې باور یو چې موږ د ګډ کار لپاره ډېرې زمینې لرو ترڅو یو ځای سره کار وکړو. دا د دې سیمینار اساسي هدف دی او په راتلونکو کلونو کې به زموږ حکومت ستاسو له حکومت سره د اتصال پر زیات شمیر پروژو چې پکې به د لویو لارو او ریل ګاډي پټلۍ جوړول، د معلوماتو شریکول او همدارنګه د دواړو هیوادونو د اوسیدونکو ترمنځ د اړیکو پراخول شامل دي په ګډه کار وکړي.
په دې سیمینار کې چې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو لخوا جوړ شوی و، د چینایي پلاوي سربیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو ډیپلوماتانو او د اقتصادي او تجارتي چارو متخصصینو هم پکې ګډون کړی و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره.
امریکا د افغانستان سره د 200 هلیکاپټرو او نور الوتکو مرسته کوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې دغه مرستې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د څلور کلن پلان له مخې ورکول کیږي. ښاغلي وزیري وویل تمه کیږي چې د امریکا یو جوړ کړی هیئت به په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان ته لاړ شي او همدې حکله به خبرې وکړي. د ننګرهار د خیوې بولسوالۍ کې د افغانستان بانک د ختیځ زون د رئیس په کور د ځانګړو قوو په عملیاتو کې درې کسان وژل شوي او 15 مشکوک کسان د حکومتي قوو ځان سره وړي دي. یو حکومتي منبع امریکا غږ ته وویل چې دا حمله اصلا د بانک د رئیس مولوي احمدي په کور شوي. د کورنۍ درې غړي وژل شوي دي خو د بانک د رئیس په ګډون 15 تنه ژوندي نیول شوي دي. د ننګرهار د والي نطاق عطاالله خوګرني ویلي دي چې دغه عملیات د داعش د ډلې د غړو د نیولو لپاره شوي وو. افغانستان کې به په دریو میاشتو کې د الکترونیکي تذکرو د ازموینو په وړاو پیل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د احوال او نفوس د ثبت اداره وایي چې لومړی پړاو به شپږ میاشتې وخت ونیسي چې په ترڅ کې به د ثبت شوو 500,000 کسانو ته چې د هویت تثبیت شوی دی الکترونیکي تذکرې وویشل شي. د جرمنی فدرال څارنوالۍ د سې شنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې پولیسو یو مشکوک طالب قومندان نیولی چې ګمان کیږي 10 کاله پخوا یې په هغه حمله کې لاس درلودو چې لږ تر لږه 14 افغان او امریکایي عسکر پکې وژل شو. افغان ځانګړو قواو په هلمند کې بیا د مخدره موادو کارخانې له منځه وړې دي. د هلمند په ولایت کې د 215 میوان قول اردو قومندان جنرال ولی محمد احمدزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو ځانګړو قواو بیګا د نوزاد په ولسوالۍ کې د نشایي موادو ضد عملیاتو کې دوه کارخانې تباه کړې دي. په برطانیا کې به نن د چهارشنبې په ورځ د ډېر خلکو پام د پارلمان هغې پرېکړې ته وي چې د اروپایي ټولنې د وتلو د رسمي پیل کېدو لپاره پیلوي. د دې اتحادیې د اصولو د 50مې مادې له مخې صدر اعظم تریسا مې به اروپایي اتحاد ته رسمي لیک وسپاري چې هیواد ترې جلا کیږي. د عرب هیوادونو یو شمېر مشران په اردن کې راغونډ شوي او نن د یو فلسطیني هیواد رامنځته کېدو لپاره په ګډو خبرو توافق کوي. د اردن بادشا عبدالله د سې شنبې په ورځ د ملکې عالیه په نړیوال هوایي ډګر کې د عربي نړۍ مشرانو ته هرکلی وویل. په دې کې د کویت امیر سبا آل احمد جابر سبا او د سوډان جمهور رئیس عمر البشیر هم شامل وو. د پاکستان یوې محکمې امریکا ته د هغه شخص پارل په موقتي ډول درولی چې په امریکا کې د تورستي حملو د پلان کولو تور پرې لګېدلی وو. په دغه شخص چې طلحه هارون نومیږي دا تور دی چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په همکارۍ پلان درلودو چې نیویارک په ایالت کې تروریستي حملې وکړي. او وروستی خبر دا دی چې پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د فیسبوک مسؤلین اطمینان ورکړی چې فیسبوک په پاړه د کفري مطالبه په اړه د هغوی پر اندېښنو غور کوي.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، پسرلی راغې په شمله بیا ټومبلي ګلان دی، خو ګلونه خو په وینو لمبېدلي ګلان. د نارنج ګله ستا لیدو ته سترګې سترګې یمه، چې می راویښ کاندې وږمو ته سترګې سترګې یمه. دا خبر مې زکه وکړه چې موږ ته خبر رسیدلې ده سبا ته د ننګرهار په ولایت کې د جلال آباد په ښار کې د نارنج ګل میله ده. موږ نن په دې مناسبت یو خاص پروګرام لرو. وروسته کولای شئ پروګرام کې برخه واخلئ. په افغانستان او هندوستان کې د کرکټ مینوال په دې باور دي چې کرکټ ولسونه د یو بل سره ډېر نږدې کړي دي. همداشان دینی عالمان وایي خلک د اسلامي رسالت له مخې مکلف دي چې خپلو ماشومانو ته د روغتیا په خاطر د ګوزن ضد واکسین ورکړي. دا راپورټونه په بل خپرونه کې اوري. تاسو ټولو نه ډېره ډېره مننه چې خپرونه اوري او خپل نظریات څرګندوئ.